دا مشال رادیو د ساسو کوربا ګل ایاز نیم ستړي مشه وخت د ماسپخین یو بجه ده په دې خبرونه کې د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا د امنیتي ادارو د تحفظ په اړه د سرګندونو د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لخوا په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر په اړه د خبرو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لومړی نتیجو د اعلان او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن کلنی رپورت په شمول یو شمېر نور موضوعات په حق لاته رپورتونه لرو دوه ونیس پروګرامونه شاله شامله او رنگونو نړۍ هم پر روانه غړي کې اوریدل شي خو لومړی وار ورکو بشیر غوښته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
تر هغه وروسته چې د خبريال حامد میر د زخمی کولو الزام د پاکستان پر جاسوسي ادارې آی اس آی ولګید د دې ملک داخله وزیر وای پو سره ولاړ دی د سند صوبای حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې طالبان سره پر مذاکرات وخت ضایع نه کړي او پر ضد عملیات وشي د افغانستان د انتخاباتو کمیشن به نن د ولسمشری د ټاکنو لومړی نتیجې اعلانې دا خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي چې په هر حال به د پاکستان د پوز او جاسوسي ادارې آی اس آی عزت ساتي نوموړي پرون اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې ملکی حکومت د پوز تر څنګ ولاړ دی دا خبره تر هغه وروسته سره مخ ته شوې چې د تیر خالی پورس کراچي کې جی او ټي وی یو مشر خبريال حامد میر د وسلوالو په برید کې زخمی شو دا غو کورنۍ د دې حمله زموري د پاکستان پر جاسوسي ادارې آی اس آی واچوله چې هغه یې رد کړي حکومت د پاکستانی مطبوعاتو د نظم لې ادارې پم را غوښتنه کړې چې جی او ټي وی دې بند کړي ځکه چې د دوی په وینا د پوز عزت ته یې نقصان رسولې د پاکستان د قومي سملې د قبایلی سیمو غړو د خیبر پختونخوا د گورنر مهتاب عباسی سره ملاقات کړې او لاغي غوښتي چې قبایلی سیمو کې د پرمختیایي منصوبې عملی کړي قومي سملې کې د خبر ایجنسی یو اساسي اجی شاګل پرون مشال لړو ته ویل چې دوی گورنر ته ورېده کړي چې د جګړو د لاسه به کورشو خلکو سره دی مرسته وشي هغه زیاته کړه
قبایلی علاقو کې د اختیارات سیول ایڈمنسٹریشن ته ورکړې شي مین انټرنس د ټریډ د لپاره لکه ساوت وزیرستان کې نارت وزیرستان کې کورما او زمو خیبر دی نو په دې حواله سره زمو خبره اوسه وشو چې ټریډ د اسان کښې ځای چې د ټریډ مخ کې دوه ارب ډالر وو د کال اوس 80 کروڑ ته راغلی په دا باندې موږ ډېرو خلکو ته ژوند او روزګار ملاویږي
د نوموړې په خبره گورنر مهتاب عباسی ورسره د ټولو غوښتنو د پوره کولو وعده کړې ده د سند حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسلوالو خلاف دي سخ عملیات وکړي د سند اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن پر خبر اعلان ته وویل چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې نو ځکه باید پر دې خبرو هسې وخت ضایع نشي شرجیل میمن دا خبرې لاغه وروسته کړې چې پرون کراچي کې په یوه بمي چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 13 نور یې زخمیان کړي دي د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویلي چې یو باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی نوموړي دا خبره سرکاري ریډیو سره په خبرو کې کړې دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تور لګی چې پاکستان د افغانستان په بدامنۍ کې لاس لري او نه غواړي چې هلته امن راشي بلخوا د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې 13 توغندي بیګا په دنګام ولسوالۍ کې لګېدل دي د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ لوري وشتل شوی خو چا د پکې مرګ ژوبل نه ده وختي پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمالي ولایتونو سرپل جوزجان فاریاب بلخ بادغیس او هرات کې سیلابونو خوښ سل کسان مړه کړي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي د جوزجان د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي تر پرون ماښامه د 55 کسانو مړې موندل شوي چې د چارواکو په وینا په فاریاب کې 33 بادغیس کې 14 او هرات کې 6 کسان مړه شوي دي چارواکي وایي سیلاب ځپلو سیمو کې د افغان پوځ په مرسته په پراخه کچه امدادي هلې ځلې روانې دي د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به نن اعلان کړي د افغانستان د آئین تر مخه یو امیدوار باید د ولسمشر کېدو لپاره یو پنځوس فیصد رایې یوسي که نه نو انتخابات به د دوو لومړیو امیدوارانو ترمنځ دوهمې مرحلې ته ځي د تیرو نتیجو تر مخه عبدالله د 43.1 او اشرف غنی د 33 فیصد رایو په اخیستو په اول او دویم نمبر دي د دې کمیشن وایي نور محمد نور مشال رډو ته ویل
هغه نږدې شل زره محلات چالتا ټاکنه ترسره شوی دغه ټول پایله ورخه زموږ سیستم پروسس کړی دی او نن سل په سلو کې ابتدی پایله لاندې چا 50 جمع یو رایه وګټل شو ته باندې انتخابات په دوه ځل تنځي او بل اخره شکایت ته برسېږي کیږي
د نور په نه د نتیجې کې د شي د درغلي او د شکایتو ترڅړلو وروسته بدل شي اخري او حتمی نتیجې به د مې په 14 اعلانېږي د عراق په مرکز بغداد کې پروند دی وی شیا سیاسي ډلې د انتخاباتي کمپاین په محل چاودنو لګ تر لګ ډیر کسان ووژل او په لزګونو نورې ټپن کړ دا چاودنې په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبه پر ورځ عراق کې پرلماني انتخابات کیږي چاودنې هغه محل وشو چې د بغداد په ختیځ کې د اسحب اهل الحق ډلې شاوخوا لزر ملتړ په یو سټیډیم کې راټول شوی وو د فرانس پریس اژانس د رپورټر مخه د القاعده تر اگر شبکې سره تړلې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حمله ذمہواري منلې ده د جی 7 په نامه پیژندل کېدونکې د وو لوی صنعتي هیوادونو په یوه غونډه کې فیصله شوې چې روس د یوکرین بحران د کمولو لپاره ګامونه وانلي دوی به په ځینې بندیزونه ولګي تر دې مخکې وایټ هاوس ویلي و چې امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیا فرانس جرمنیا او ایټالیا مشران سره شوي چې د یوکرین د بحران په اړه پر روس نور منظم بندیزونه ولګي د وایټ هاوس پرونی خبر پاڼه کې پر مسکو تور لګول شوې چې د یوکرین د شخړو د بندولو په اړه د جنیوا د تړون ملاتړ یې نه دی کړی له روس پلوه وسلوالو ډلو یې نه دی غوښتي چې وسلې په ځمکه کې دي او له اشغال کړیو حکومتي ودانۍ ووځي بلخوا د یوکرین د کورونو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د دې ملک مشرقي برخو بیلتون غوښتونکو په سلویانسک ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وتنه سازي او د یوکرین د امنیتي ځواکونو 15 کسان نیولې دي د خبرونو په
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې او لوستلې شئ
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وای د هیواد امنیتی ادارو تحفظ په لړ کې فوج سره ولاړ دی کارپو ډاکټر تقی د روانو حالاتو او پر رسنو د فشار پاړه وای
تیر لسیزه چې کومه خبره کوله چې میډیا ته ازادي ملاو ده نو د څه ستاري چې فوج د غي د ازادي نه منځته
د پاکستان د خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې باید د جوړجاړي بهیر شروع شي
چې وو ریکنسیلیشن کامل جو ہے وو شروع ہو اور وہاں پہ جتنے بھی مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نن د ولسمشر انتخاباتو لمړنی نتیجه اعلانوي
پایله اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات ومزل کړي که نه ځکه چې دغه سل په سلو کې هغه نتایج چې د څلور دېرش ولایتو څخه راټول شي
اونیس پروګرام شالو شمله کې به د رباب تاریخ واوري
زمونږ مشران دا وایي چې رباب بیسیکلی د ترک ایجاد دی بیا دا انټر راغلی دی ایران ته د ایران نه بیا افغانستان ته انټر شوی دی
اونیس پروګرام د رنگونو نړۍ خبرون هم د تاسو د خبرونې په دویمه مای کې اوریدل شي نو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو لمشال رادیو سره اوسئ اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودنی سره علی خان وای چې پر هر حال کې به د پاکستان د فوج او جاسوسی ادارې ISI عزت ساتي نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرونه ته ویل چې ملکی حکومت د فوج ترڅنګ ولاړ دی په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل زموږ همکار عبدالحی کاکر سره شریک کړی دی
چودنی سره علی خان دا خبره کړې ده چې د کمی دفاعي ادارې د هغې د تقدس او د عزت خیال ساتل د دوی آئینی او قانوني ذمہواري ده دوی د حامد میر باندې چې کومه حمله شوې وه د هغې غندنه وکړه او ویل چې په دغه حمله کې څوک هم ککړ دي یا څوک د دې ذمہوار دي هغې خلاف به ضرور کاروایی کیږي او بله دا چې آزاد میډیا او مضبوطې دفاعي ادارې دا دواړه د ملک لپاره ضروري دي خو چې په کومه طریقې سره یوه پیښه هغه بنیاد جوړ کړی شوی دی دی او د هغې وروستو د دفاعي ادارو په کومه طریقې سره میډیا ټرایل کیږي او د هغې بیزتی کیږي، نو هغې نه نور چې کوم دښمن قوتونه دي یا دښمن ملکونه دي نو هغې د دې نه فایده اخلي. باید چې میډیا دغه څیزونو ته سوچ وکړي او خپل چې کوم د دې رویه ده هغه بدله کړي، او که داسې نه وي نو بیا ټولو ته پته ده چې حکومت په دغه معامله کې کم طرف ته ولاړ دی. د یو وار بیا د دغې خبرې پخلی وکړو چې په هر صورت کې به د دفاعي ادارو د تقدس خیال ساتلی شي. جی
خو هسې ریاض مستخیل یعنی د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نرسر علی خان ته د دې وضاحت ضرورت پیش ولی سو
په داسې حال کې چې کله کم الزامات یا تورونه لګېدل د جنگ گروپ د طرفه په آی ایس آی باندې یا په استخباراتي ادارو په فوج باندې، او بیا په داسې صورت کې چې کله د پاکستانی میډیا هم د حامد میر د حمله وروسته په دوه برخو کې ویشل شوې ده، یوه برخه د دغه کم چې الزامات لګي بیا په هغه کې چې کم خلک یادېږي هغه که استخباراتي ادارې دي هغه که فوج دی که حکومتي ادارې دي او که غیر ریاستي ادارې دي، نو یو ډله دغه طرف ته ولاړه ده حامد میر سره، دویم ډله بیا د دې مخالف ولاړه ده او هغې وایي چې نه باید د دغه حمله د تحقیقات وشي، خو د دغه پترس کې بیا په استخباراتي ادارو باندې الزامونه لګول تورونه لګول دا غلط خبره ده. نو دغه شان چې دا ګروپونه کله خپل خپل بیانونه ورکوي د هغې وروستو چودر نثار علی خان هم مداخلت وکړو هغه په خپل میدان ته راغی.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیلو چې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د سرګندونو په اړه معلومات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پر پاکستانی خبریال حامد بیر باندې د برید شاوخوا یوه اونۍ پوره شوې ده، خو لا هم په پاکستان کې په دې اړه بحث تود دی. کدې دې یوه اونۍ بحثونو تورونو او جوابي تورونو په پام کې ونیول شي، نو پښتنه راولړیږي چې لدې پیښې سره د پاکستان ریاست او میډیا کوم اړخونه زیات جوړ شوی دي. همدا پښتون عبدالحی کاکړ په واشنگتن کې مشت لیکوال ډاکټر محمد تخی څخه کړی ده.
کافی سوالونه پورته شول سن د فوج او د سیول تعلقاتو په حواله باندې. تیر لسیزه کې کومه خبرې کولې چې میډیا ته ازادي ملاو ده، نو د سرکاري چې فوج د غي د ازادي نه منله، بلکې هغه خلک چې کوم یو وخت کې فوج سره سکه سن تړونی مرسته لرلو کوي هم خپل د خلاصې د ازادۍ اظهار وکړي، نو فوج په ډېر زیات خفه کېږي. حامد میر ځینې پروګرامونه په دې تېرو هفتو کې داسې کړي وو چې هغې چې هغې کومه بیانیه اډاپټ کړې وه هغه د فوج د بیانیې برخلاف، خصوصا د بلوچانو په حواله باندې هغې چې کوم پروګرامونه کړي چې څنګه خپل بیان کې هم هغې ویلي دي. یو خو دا شو، بیا دغه دی چې د سیول حکومت چې کوم سټانس دی، خصوصا نیاسب نواز شریف چلاړو د حامد میر سره پوسټ لپاره دا داسې یو ښکاري چې بل اړخ ته د فوج سره لښکر د آی ایس آی مشر سره ودرېدو هغوی سره لیدن کتل وکړل، نو دې کې هم یو رفت خونته کې ښکاري.
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا پورته کېږي چې یعنی د حامد میر په دې پیښه کې لکه څنګه چې خپله میډیا هم دا خبره کوي او دا نور خلک هم دا خبره کوي چې یوه خبره بې ثبوته کول نه یې پکار، نو تاسو ته دا نه ښکاري چې په کوم انداز باندې چې د میډیا ګروپ یا جیو ګروپ په کوم انداز د پاکستان استخباراتي ادارو باندې تور ولګولې بې د څه ثبوته، یعنی لکه دوی چې څنګه وایي، نو دغه هم خپل یو اخلاقي سوال یا د ثبوت په توګه خپل چې کوم سوالونه راپورته کول هغه د خپل نفي نه ده.
ما دا خپل لیکل کوم دا ویل چې جیو پرابلی وینټ اوور بورډ، زما خیال دی چې لږ زیاته ورنه شوی دی، خو د استخباراتي ادارو په حواله خو معلومه خبرې هم ډېر دي چې چنستانو باندې سوانتیانو باندې پاکستان کې هغې چې کوم ګزارونه کړي دي، کوم بریدونه کړي دي، کوم وهل ټکول هغې کړی دی، بل چا خو نه دی کړی. هر زاده چې که د یو سټیټ ادارې د جهادیانو د دهشتګردانو د ترګرو پښتيباني کوي هغه پټي، نو د هغه برخلاف ثبوت راوستل هم ډېر مشکل شي. د باندې لګورو کوي چې د اخر د اسامه خبره مونږ کوو، د مولا عمر خبره کوو او د افغانانو خبره کوو، نو د هغه برخلاف ثبوت راوستل د دې لپاره هم ډېر ګران دي که سټیټ کې دنه داسې خلک موجود دي چې د هغه پښتيباني کوي د هغه حفاظت کوي، نو د هغه برخلاف سموکینګ ګن ثبوت به څنګه پیدا کړي؟ دغه هغه ټوپک چې
ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه کوم دا چې حامد میر بهرحال یو صحافی دی یو خبریال دی پاکستان کې شهرت هم لري خو بلې غاړې ته د قبایلي سیمې ډېر خبریالان ووژل سو چا ووژل بهرحال هغه یو بحث دی پښتا بلوچستان ډېر صحافیان ووژل سو خو په کوم انداز د حامد میر باندې حمله ټول هیواد وخوځولې ادارې وخوځولې لولو ادارې وخوځولې پر د پاکستان کوم ریاست یې هغه وخوځېدلې دا ولې یعنی
یو خدای دې چې حامد میر د توګه باندې د حیثیت په دې موتبر صحافیانو کې ګڼې لیکي بیا څنګه چې د پنجاب ذکر تاسو کو موږ خو بار بار دا وایو چې پاکستان ریاست کې دنه د پنجاب کم قدر دی او کم د پنجاب په حواله باندې چې کم هغه پالیسی اختیاری هغه د پښتون یا بلوچ سیمه په حواله نه وي ټول یا سټکس مختلف معیار استعمال کیږي د پنجاب لپاره او د بلوچ پښتون بلکې کراچۍ لپاره هم مختلف معیار استعمال کیږي
په واشنگتن کې د کارپو ډاکټر محمد تقی چې په پاکستان کې د روانو حالاتو او رسنو ته د مشکلاتو په اړه یې زموږ همکار عبدالحق کاکړ سره مرکه کوله
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اور درګه تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګید پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره او د امنیت لپاره د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د عدم مداخلت په پالیسۍ کلک ولاړ دی د نوموړي په وینا پاکستان به په دغه هیواد کې د جوړجاړې لپاره مرستو ته دوام ورکړي او نوی ولسمشر سره به د افغانستان د پرمختګ او سوکالۍ په اړه همکاري وکړي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي
د وزیر اعظم د خارجه او سلامتی چارو صلاحکار سرتاج عزیز د تیر جمعې په ماخام اسلام آباد کې پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې ویلي دي پاکستان د افغانستان امن او دغلتا د سولې امن لپاره مرسته تر سره کوي د نوموړي په وینا چې د منطقې امن د افغانستان د امن سره تړلې دي او مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه کې دي نو پاکستان غواړي چې دغلتا امن پزای شي او دا چې صدارتي ټاکنو وروسته باید وس افغانان پخپله د ملک واګه تر لاس کړی او پاکستان د افغانستان نړکی داد می مداخلت پالیسی خپل کړی دا سرتاج عزیز د افغانستان د سولې پروسې په اړه زیاته کړه
چې وو ریکنسیلیشن کامل جو ہے وو شروع ہو اور وہاں پہ جتنے بھی مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں
چې د غلطا د مفاهمت عمل شروع کړی شي او د هغه ځای چې کم برخیز دی د هغه سره هم سلار جوړ کړی شي چې خدای مکه بیا د غلطا خانه جنگی شروع نشي او چې کم جمهوریت عمل دی هغه ور سره مخ پوړان دلال شي نو د لړکی موږ صرف مرسته کولی شو زیاته موري د افغانستان په مشرانو او برخیزو ده زکه چې د پاکستان پالیسی ده چې موږ د چا په مسلو کې ګوتې نه وهو نو جیوزل افغانان خپل منځ کې مفاهمتو کې نو بیا به ټول گاونډي ملکونه په شریک سره د تجارت او بیا ودانه او پرمختګ لړکی چې څومره کردار ادا کولی شي هغه باده کوي
کله چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز د دې بیان پرانا کې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو درتونکو په اړه د افغان امور تزیه کار طاهر خان نه وپوښتل نو هغه وی چې د صدارتي ټاکنو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره ضروری ده چې خپل تعلقاتو ته نور هم وده ورکړي او سرنګ چې د حامد کرزی حکومت د ډیرو شکایتونو باوجود د پاکستان سره ښې اړیکې لرلې باید چې دې اړیکو ته نوې صدر هم دوام ورکړي نو موري زیاته کړه
پاکستان کې د حالات ډېر افغانستان کے ہم جگڑا روانہ تھا پتا سے حالات کی دوار ملکوں ترمنگ ادبی کوششوں نے بھی تعلقات خشی اور زیادہ ضروری ذکر جو سخاربی فوجان افغانستان نو دی رس سے اس یو نظر دے چی حالات تحقیق دو دی اور پاکستان اور افغانستان رول ذکر زیادہ پسول ہے کہ دائیں اور ڈیر مضبوط نظر دے چی پاکستان پدے سلح کے پدے روغ جوڑ کے ڈیر لوے رول و بولشی خو یو نظر شتا چی زن خلق اس انداز سے موجود دی کہ ہاوی نغواڑی پدوار هوادونو کې چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي نو دواړو غاړو د اختلافاتو باوجود ډیر زیات پرمختګ کړی دی او د سر سو امیدونه هم پیدا شوی
یاد دي چې د سرتاج عزیز د افغانستان سره د خو اړیکو او د افغانستان د ننني معاملو کې د لاس نه وهلو دا بیان په داسې وخت کې راغی چې یو طرف تر افغانستان نه د بهر ملکی ځواکونو د وټو کال دی او بل په لو صدارتي ټاکنې هم سرتا رسیدلې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کې هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د جمهوریت ریاست د ټولو شمیرل شوو رایو روستي یا لومړنی نتیجې به نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان سره زموږ همکار جناخه الکوزی مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلې دي چې دا نتیجې چې نن کوم اعلانېږي په دې اړه د خپلواک کمیشن څخه درېسته.
نن د ورځې په اوږدو کې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. که زه لپاره زمونږ چمتووالی روان ده. باید ووایم چې په مجموع کې ځینې محلات او مراکز چې یا د سره شمېرل شوي او یا هم تفتیش شوي د هغې د پایلې ورکې هم زمونږ په سیستم کې پروسس شوي دي. بران ویلی شم چې هغه نږدې 60,000 محلات چې هلته ټاکنې ترسره شوي د هغې ټولې پایلې ورکې زمونږ سیستم پروسس کړي دي او نن یې سل په سلو کې ابتدایي پایلې اعلانېږي. ولې یو شهر نه کوي چې کله مونږ ابتدایي پایلې اعلان کړي د شکایتو کمیشن په هر هغه محل هر هغه مرکز کې یا په هر هغه رایه کې چې د خلکو اراده نوي تمثیل شوي دوی کولی شي چې هغه مونږ ته په ډاګه کړي او مونږ یې په سیستم کې ډسکوالیفای کړو یا یې هم اعتبار یې ختم کړو. ورته
دا به څومره وخت ونیسي چې د دوی دا څېړنه د شکایتونو د کمیشن ستاسو د اعلان نه وروسته؟
تاسو خبر یاست چې مونږ د دې کار لپاره محل ویش لرو. نو په مجموع کې د شکایت کمیشن ته وخت ورکول کیږي. نهایي پایلې باید د ثور په 23 نیټه باندې اعلان شي. البته نن چې د ثور 23 نیټه کې مونږ اتری پایلې لرو وروسته د شکایت کمیشن ته پروسه محول کیږي او دوی شکایتو ته رسیدګي کوي او درغلو ته خلبات شوي دي. د اخی پاک لا پریکړه کوي بیا پریکړه مونږ ته راليږي او مونږ په سیستم کې عمل کوو.
که د شکایتونو کمیشن هغه مرکزونه چې هلته پیدا درغلو شک شوی دی هغه څېړنه وکړي او نتیجې راوباسي نو د رایو په نهایي نتیجې به هغه زوکړي نو
کاملا سل په سلو کې ځکه چې تر اوسه پورې هیڅ د شکایتو کمیشن پریکړه زمونږ په سیستم کې عملي شوې نه ده او مونږ ته کومه پریکړه نه ده رالیږلې. هدف د دې څخه دا ده چې مونږ د فشادي په اساس باندې پایلې اعلانوو او بیا رسو ابتدایي پایلو ته. دا په دې معنا باندې ده چې زمونږ سیستم کې یوازې د پایلې ورقې پروسس شوي دي ولې هیڅ شکایت او هیڅ هغه محل مراکز چې پکې درغلي شوي دي او د شکایت کمیشن سره شکایتونه درج دي هغې ته تر اوسه پورې رسیدګي نه ده شوې. ولې یو شی چې زه په ډاګه کول غواړم ځینې محلات او مراکز زمونږ د سیستم معیار شنه پوره کړی. مونږ د داخله لپاره درې میکانیزم درلودل یا دا چې باید بیرته د سره وشمېرل شي یا دا چې تفتیش یا هغه محلات درېمه کټګوري په دې شکل باندې وکړي چیرې د پورخه کې د ناظرینو مشاهدینو او زمونږ د بهر مدیر تفتیش تون نه درلوده مونږ هغه ډیسکوالیفای کړی دی هم د اعتبار څخه ایستلې دي چې هغه هم ډېر محدود محلات دي په خپل پروسه باندې کوم اغیز نه کړی.
بله نور صاحب ورسته پوښتنه انتخابات خپلواک کمیشن رئیس خاقل نورستانی هم د پنځشنبه پورې په خپل خبرو کې ویل چې داسې بریښي چې دا انتخابات ممکن دوهم دور ته لاړ شي. ستاسو نظر څه ده چې اوس هم په ماغه نظر یاستي او کوم بدلون ویني په دې راتلونکو څو ورځو کې؟
وګورئ نن چې پایلې اعلان شي دا به په ډاګه شي چې انتخابات به مزلته ځي کنه. ځکه چې دغه سل په سلو کې هغه نتایج دي چې د څلور د ولایتو څخه راټول شوي دي او هغو کسانو چې اراده یې د فبروري په 14 نیټه باندې تمثیل کړي نن برمله کېږي. نو که 45 جمع یوه رایه وګټلی شو تبن چې انتخابات به دوم ځل ته نه ځي او بالاخره شکایتو ته به رسیدګي کېږي او وروسته د ټاکنو د پایلو یا د وروستنۍ پایلو څخه بیا په ډاګه کېدای شي انتخابات دوم ځل ته ځي که نه ځي.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږ وی او په دې کې مو د افغانستان د خپلواک کمیشن د ویان نور محمد نور سره مرکه اوریدله چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د پاکستان د بجلی او اوبو ادارې وابډا په خبر پختونخوا کې د بجلی په قیمت کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت پر دې ګام تنقید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا پخوانو او اوسنی حکومت دا دریز درلودې چې مرکزی حکومت له صوبې نه په ارزانه قیمت بجلی اخلي، بیا یې بیرته ور باندې سو چنده ګران خرڅوي. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورت کې ورو.
د پاکستان د بجلی او اوبو وفاقي وزارت لخوا جاری شوی اعلامیه ترمخه په خیبر پختونخوا کې د بجلی نرخونه سیوا کړی شوی دی چې ترمخه په خیبر پختونخوا کې د یو نه تر 200 یونټ پورې بجلی استعمالونکي کورونو لپاره 1.8 روپیه یونټ، د 200 نه 200 یونټ پورې استعمالونکي د کورونو لپاره 5.6 روپیه یونټ، او د 200 نه زیات یونټو استعمالونکو لپاره 4.1 روپیه یونټ نرخ سیوا کړی شوی دی. دغه رنګ هم په خیبر پختونخوا کې کمرشل یا کاروباری بجلی استعمالونکي چې په کارخانه صنعتونه او زمیداران شامل دي د غیله لپاره د بجلی یو یونټ 2 روپیه سیوا کړی شوی دی. بلخو اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې پیښور های کورټ 13 کال راسي د مرکزی حکومت لخوا د فیول ایڈجسٹمنت فیصلې باندې حکم امتنایی یا سټی آرډر ورکړو، خو له هوا اوس خارج شوی دی او دغه 13 کال کې د بجلی او بو وفاقي وزارت ته 10 ارب روپو زیان شوی دی، نو هغه به هم اوس د خیبر پختونخوا اولس نه وصوليږي. بلخو د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د بجلی نرخونو سیوا کېدو سره به په خیبر پختونخوا کې نور هم ګرانی راشي او دوی به دا ستونزه عدالت کې بیا اوچته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان خپل تازنی کلنی رپورت کې ویلي دي چې په بلوچستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته هم په صوبه کې د بشري حقوقو نه څرګړونی روان دي. د پخوا په شان اوس هم روان دي، خو حکومت بیا د سازمان رپورت ردوي او وایي د پخوا په پرتلې د بشري حقوقو د خلاف ورزو مخنی ولیده. نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
په اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن مشرانو د 2014 کال رپورت وړاندې کړ چې پکې د ټول هیواد د بشري حقوقو د وضعیت جاج اخیستل شوی وو. خو د دې سازمان د بلوچستان د څانګې مشر طاهر حسین اډکیټ مشال ریډیو ته وویل چې په رپورت کې ویل شوی د بشري حقوقو وضع په بلوچستان کې تر بلې هرې صوبې زیاته خرابه ده.
سچې د بشري حقوقو وایلیشن په پاکستان کې څرګرد سزيات په بلوچستان کې ده، او د مذهبي منافعت په بنیاد، د قومیت، د لسانیت په بنیاد، د ټینیک بیسز باندې، د ریلیجیس حواله سره، د حواله سره کم هندو فیملیز وا هغه څخه مایګریټ کړي ده، څه پارسي خاندانونه وا خلکو هغه څخه مایګریټ کړي ده. ډیډ باډیز چې ملاو شوی ده هغه 500 شپږ ته اوښتلې ده. 2010 څخه شروع څخه جون کې ده، ترمنه نه پوری
500 ساعت اوښتلې ده. دا ساده ده. مشین پرسنوال معاملې کې راکې ځاقم کیږي کمی مرادي په شروع کې موږ هم خیال دا و چې دا ډاکټر مالک خو ډېر سم سره دی دا بلش چینجینګ راولي مګر اوس دا لس میاشتې چې د حکومت تیر شوی د اس پرتنه دراغه په بلوچستان کې د شیعه هزارګانو د وژلو ترڅنګ د ورک کړل شو بلوچستانو مسلې د یوې نړیوالې موضوع بڑا اخیستې ده. نوی وزیر د پاکستان بلکې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه په واري واري رپورټونه خپاره کړی دي. د بلوچستانو د ورکولو تور د پاکستان په جاسوسي تارو لګی شي، خو هغه دا ردوي. که څه هم د ورک کړل شو بلوچستانو د راخوشکولو سازمان لومړی له کوټې تر کراچي، بیا له کراچي تر اسلام آباد لانګ مارچ وکړي، خو د سازمان یو مشر ماما قدیر وای د دې سربېره هم له د بلوچستانو د ورکولو سلسله روانه ده.
چیئرمین ہو زائد بلوچ اگر ہم پورتا کرے گی دونوں فوج فورس ایجنسی دونوں راوستوں کے لکھ پورا پاکستان باندھے حملہ کرے گی
خو د بلوچستان حکومت بیا د بشري حقوقو د سازمان رپورت او د ماما قدیر خبري په بشپړه توګه ردوي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډو تول چې د دوی حکومت تر ډیره حده د بشري حقوقو د سرغړونو مخه نیولې ده.
دا تقریبا له تیرو څو میاشتو څخه په خواني چې لا درکې دی خپل درکې اوس خلک نه دی بے درک کړل شوی، څو پوری خلک تشتول دی یا غوا برای تاوان دی. په دې کې کم سے کم زیستا تر مخ شدم چې له 30% تر 50% موږ کمی راوستلی ده، تر څو پوری چې د مینارټی سره خبره ده د دې خبرې هم موږ غوا پوخ کست کړی دی، اراده مو کړی ده چې دوی ته به موږ د سر و مال تحفظ ورکوو. هزارګانو ته په کوټه کې په یو معنا په بشپړ موږ امن ورکړی دی د پخوا په نسبت، او مکمل پر امنه توګه باندې دوی خپل ژوند تیروي.
خو هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي په بلوچستان کې په 2013 کال کې 109 مړي موندل شوي چې د سازمان په ګمان د سشکاري د مړي په زوره د ورکړل شوو کسانو وو.
اوریدونکو زموږ همکار عبدالحی کاکړو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو سوخ شوی دی د ماسپخین یوونی او بجا بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د کورونو چالو وزیر چودری نثار علی خان وایي چې په هر حال باندې پاکستان د پوز او جاسوسي ادارې ایس ای عزت ساتي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبر وړاندې کړ چې ملکی حکومت د پوز تر څنګ ولاړ دی. دا خبر تر هغه وروسته رامخته شوې چې د تیر خالی پورز کراچۍ کې د جیو ټی وی یو مشر خبریال حمید میر د وسوال په برید کې زخمی شو. دغه کورنۍ د دې حملې ذمہواري پر ایس ای واچوله. د پاکستان د قومي اسمبلی د قبایلي سیمو غړو د خیبر پختونخوا د گورنر مهتاب عباسی سره ملاقات کړی او لاغي وخت چې قبایلي سیمو کې د پرمختیایي منسوبي عملي کړي. د سند حکومت له مرکزی حکومت غوښتي چې د وسلوالو خلاف کې سخت عملیات وکړي. د سند اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن پرون خبرولان ته وویل چې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکراتو کومه نتیجه نه ده ورکړې نو وخت ضایع کول پې نه دي پکار. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویلي چې یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. دا خبر به داسې حال کې رامخته کیږي چې افغان چارواکو تل پر پاکستان تور لګولې چې د افغانستان په بدامنۍ کې لاس دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو سرپل، جوزجان، فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې سیلابونو خواښه سل کسان وکړي او په زرګونو یې بې کوره کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. او د عراق په مرکز بغداد کې پرون د وی شیا سیاسي ډلې د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنو لږ تر لږه 10 کسان وژل او په لسګونو نور یې ټپین کړ. د جی 7 په نامه پیژندل کېدونکې د وو لوی صنعتي هیوادونو په یوه غونډه کې فیصله شوې د روس د یوکراین بحران د کمولو لپاره ګامونه وانهلي. دوی به په ډېر زر نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي.
بشیر غوا خو چې د خبرونو لړنډیز تاسو ته وړاندې کولو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو دا هم کولی شئ چې د مشال رادیو په خوانی کمپونیس پروګرامونه دي او تازه رپورټونه دي هغه هم زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې کتلی او لوستلی شئ. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د رنگونو نړۍ. دا پروګرام د تما ګل آیاز برابر کړی دی. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو. دا مشال اړوي 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه مننه. اله لارم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودرلا د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په پاکستان کې د یو شخصي کمپنی مالک د لمر په رڼا چلیدونکو موټر جوړ کړی دي چې 15 کروڑ روپو لګښت پیراغلي. دغه شمسي موټر په اړه نور معلومات زما همکار احمد شاه اعظمي راکوي.
خامی ولسی رادیو یا نیشنل پبلک رادیو پر خپل ویب پاڼه په خبره سوی مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پسرلی پیل سوی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې هرې خواته غوړېدلې ګلان تر سترګو کېږي او د مرغیو چڼهال اوریدل کېږي. خو بیا هم د سویلي آسیا د یو شمېر شهرونو په څیر اسلام آباد او د دغه هیواد نور شهرونه له یو لړ سن سره مخامخ دي. یو خط په دغه شهر کې د اسلامي سختدریزي د مخنیوي لپاره سړکونه او حکومتي ودانۍ او پرمختللو هوټلونو ته پرتون کولارو وړوکی سیمټي دیوالونه جوړ شوی. نو بل خوا د شهر زیاتره خلک خپل ګاډ ته د سی ان جی اچولو لپاره په ساتونو په قطار کې ولاړ وي چې د موټروانانو په وینا اوسط وخت یې 4 ساعته وي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو خلک له سی ان جی څخه ګټه اخلي. یو موټروان عبدالمجید چې د قطار په منځ کې د سی ان جی په انتظار دی وایي چې نیم عمر یې په دوه قطارو کې تیریږي. که څه هم موټرونو ته پیټرول هم وراچول کېدای شي خو د ده په وینا د هغه باید تر سی ان جی درې چنده زیاته ده. ویپاڼه لیکي پاکستان لس کاله وړاندې د سی ان جی استعمال ته خلک هڅول پیل کړل چې حکومت غوښتل د ګرانبایه تیلو د درآمد کولو پر ځای د هیواد له خپل ګیس څخه ګټه پورته کړي. د ګرانبای تیلو او د سی ان جی تر لاسه کولو ل زحمت د ځان خلاصو لپاره په پاکستان کې د یخنی او ګرمۍ پیدا کول د لاتو د کمپنی مشر اسلم آزاد د لمر پرانا چلیدونکو موټر جوړ کړی دی. نو موړی وای پر دغه موټر 15 لک ډالر چې شاوخوا 15 کروڑ روپی کیږي لګښت راغلی دی. نو موړی د ویپانی خبريال په دغه موټر کې سپور کړ او په شار کې دننه وګرځاوه او ورته ویل چې دا موټر د ګټې لپاره نه دی بلکې دا په اوس وخت کې د خلکو ضرورت دی. د آزاد په وینا دا موټر به د خلکو اقتصادي ستونزې حل کړي او دوی به په اوږدو قطارونو کې د انتظار له زحمت خلاص کړي. د لمر په رڼا چلیدونکو دغه موټر د ورځې 50 میله سفر کولای سي. خو آزاد پلان لري چې د دې اوسنۍ بیټرۍ په نوې ټکنالوژي سره بدل کړي او بیا به دا موټر 50 چنده زیات سفر وکړای سي. اسلم آزاد باور دی چې حکومت به په راتلونکو میاشتو کې نوموړي ته د دا ډول ګاډو د جوړولو اجازهنامه ورکړي.
دا اوس ما همکار احمد شاه زمي چې په پاکستان کې په شمسي توانای چلیدونکو موټر په اړه معلومات راکول. سائنسدانان وایي چې د زوحل سیارې په سنډې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. سائنسدانانو په غیر رسمي توګه دغه سپوږمۍ ته پیګي نوم ورکړی دی. که چېرې د دغه سپوږمۍ تصدیق وشي نو دا به د زوحل سیارې په مدار کې 3/4 سپوږمۍ وي. د زوحل سیارې نوی سپوږمۍ په اړه شواهد کیسني خلای اجازه نه اخستل شوی، انزور نه ترلاسه شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د زوحل سیارې نوی سپوږمۍ موندنه یو غیر متوقع عمل دی. د اندازو تر مخه د پیګي سپوږمۍ اوږدوالی 0.5 میل دی او په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانا استعمال ډیر زیات ضروری دی. د جرمني برلن ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه د یو رپورټ تیارولو کار سپارلی وو. د دې مقصد موسمي بدلون د دې اثراتو په اړه شفاف ساينسي رپورټ جوړول وو. دغه رپورټ جوړونکو ساينسدانانو او غیر سرکاري چارواکو د دې خبرې توثیق کړي چې په نړۍ کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانای په لور تلل ډیر زیات ضروری دی. د کویلی او تیل په استعمال کې د کمی ضرورت دی او په قدرتي ګیس تکیه کول پکار دي. په دې رپورت کې په نړۍ کې د کاربن ګیس د اخراج په اړه هم جاز اخستل شوی دی. دا ساندانانو په وینا په تیرو 40 کلونو کې د کاربن اخراج تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د رپورت تر مخه 2000 کال راهیسي د کویلی استعمال کې اضافه شوی ده چې له وجې په نړۍ کې د کاربن خورېدو مخنیوي ګران شوی دی. په دې رپورت کې اندېښنه ښودل شوې ده چې 2000 کال کې بعد د ځمکې درجه حرارت کې 4.8 ډیګري سینټي ګریډ زیاتوالی راشي. په داسې حال کې چې ګوګل کمپنی په امریکا کې سمارټ چشمه یا ګوګل ګلاس د خرڅولو لپاره وړاندې کړی دی، د جاپان یو محقق په دې ټکنالوژي کې یو ډرامایي بدلون راوستی دی. د جاپان پروفیسر هیرو تاکا اوسا وس داسې سمارټ چشمه جوړه کړی دا چې په هغه شیزونو توجه نه ورکوي چې صارف یې ګوري بلکې د کمپیوټر په مرسته انیمیشن تیاروي. په دې کې لګیدل خصوصي لنس په مرسته یو صارف د نورو خلکو په نظر کې راتلو بغیر خپل خوب هم پوره کولی شي. پروفیسر هیرو تاکا وای چې دا د استادانو زده کوونکو نرسانو ویټرانو ملازمینو او د هغو نورو کسانو چې له یو بل سره په زیاتو رابطو کې وي ضرورت جوړیدای شي. ځینې کارپوهان په دې اندي چې دغه چشمه د مخ تاثراتو ترجمانی یو وسیله جوړیدای شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې انیمیټډ فلم ریو په لومړي نمبر دی چې د 1.7 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په دویم نمبر فلم کیپټن امریکا دی وینټر سولجر دی چې د 1.25 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم ډایورجنټ دی چې د 1.5 میلیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مزایا اکټر جان فیویرو نوی فلم شیف ٹریلر خپور شوی دی. په شیف فلم کې مشهور اکټرانو سکارلټ جانسن، رابرټ ډونو جونیئر، سوفیا ویرګارا او جان لیکوزیمو هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې یو رستورانت کې د پخلی کارکونکو کار پریک دی او په یو ویګن کې د خپل لاس جوړ کړی خوراک خرڅوي. دا یو مزایه فلم دی او د مای په نهم نیټه به نمایشته پاره وړاندې کیږي.
This is madness, huh? This carne asada, check it out. Wow.
Chef Big Dog up all night cooking.
Shut up and taste this, a mousse douche. Come here, guy.
Well, be an artist on your own time. It's my restaurant.
The kitchen is my domain. That was our deal.
The deal has now changed. Either you stay or you go.
So you're threatening to fire me now?
No, I'm telling you what I'm prepared to do if you don't cook my menu.
Food truck's a great idea. We're talking about a white-on-white 88 Chevy Grumman food truck supplying canvas for your dreams. I'm going to have him pull it around.
Thank you.
Don't thank me till you see it.
So what are you going to do?
You're going to laugh.
Tony, Carl's got a taco truck.
For real?
That was so jealous. When I heard your voice, I was like, that's what I want to do.
د هالیوډ مشهور اکټر سیلور سټالون نوی فلم ایکسپینډیبلز 3 نوی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هالیوډ مشهور اکټرانو هم کار کړی دی. فلم ایکسپینډیبلز 3 به د اگست په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
All time you boys showed up. Skip on back, come on.
Lots to digest.
د هند سینما نوی فلم آئیډنټیټی کارت ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې کشمیری ځوانان خودل شوی چې د ترهګرۍ په تور نیول شوی او پولیس پرې تشدد کوي چې جرم ومني.
ہلو ڈیڈی، ارے ڈیڈی میں بہت مصیبت میں پھنس گیا ہوں.
سر پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا. اللہ پاک کی قسم ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمیں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں پکڑا کیوں ہے.
5 بجے تیرے کو ایس ٹی ایف والوں نے اٹھایا اور 10 بجے تیرے لیے کسی عملے کا فون تک آ گیا.
دیکھیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے.
لوگوں کا نیٹورک پولیس کا نیٹورک سے کہیں زیادہ تیز ہے.
I'm not a terrorist, I'm a journalist.
د هندی سینما مشهور اکټر جکی شروف زوی ټایګر شروف لومړی فلم هیرو پنتی با د مئی په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن فلم دی.
اوئے تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے کیا؟
یار اب لوگ کیا دیں، سب کا منہ تھوڑی بند کر سکتے نا.
میرا نا کچھ نہیں ہونے والے.
اچھا کیا بتا دیا، مجھے آسان کام ویسے بھی پسند نہیں. کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو، اس کی شادی کہاں کرنی ہے یہ حق میں آپ سے نہیں جینا چاہتا. لیکن جہاں بھی طے کی ہے، اگر اس سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ابے لو اسٹوری تو اب شروع ہوگی.
तेरी हीरो पंथी ना मर पाएगी तुझे एक दिन.
यार अब क्या करूं, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل د دین اوران دی چې د نن ورځ پروگرام راغون کو تاسی هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپل سیمی خوندور معلومات شریک کړئ د ټلیفون د لاري تاسی دا معلومات شریک کولای شئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202111221 په همدې ځای خپل کوربه غواړي تاسو اجازه ورکړئ خورز ولري او آباد اوسئ
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15316 او 15320 کیلو هرتز یې اوریدلای شي
اوریدونکو اوس وخت شپې د 19 پروگرام شال او شمله په نننی پروگرام کې به تاسو د رباب په اړه معلومات واورئ دا پروگرام ازما همکاري انیسا اجمل تاسو لپاره جوړ کړی دی نو راځي چې په ګډه دې ته دې پروگرام ته وغوښ شو
ستړي مشه شال شمله خبرونه کې درته هر کلی وایم نننې خبرونه کې در سره د رباب په اړه خبرې کوو رباب د پښتنو په کلتوري موسیقي کې ډېر اهمیت لري ګڼ تاریخ پوهان په دې نظر دي چې موسیقي په لومړي ځل په یونان کې رامنځته شوه او سمودا موسیقي د کلیسا پورې محدوده وه او صرف د انجیل له مقدسو سرودونو سره به غږول کېده په افغانستان کې لیکوال ګل احمد محبت وایي د یونان په ادبیاتو کې د عیسائی مذهب نه وړاندې د موسیقي په اړه کره معلومات نشته د ګل احمد محبت په خبره دا وخت موسیقي په منظم ډول نه و موجوده
موسیقی کی دا ډیر نه پخوان او کومګ دی موسیقی ولته وغه په یونان کې ډیر پخوان منځ شوی دا په هغه وخت کې یو عیسوی مذهب چې کله موسیقی سره پیل شوی و هغه موسیقی یو قسم سپیشل او مقدس غږ یا چې له هغه سره یو ځای ویل کېدل خو په دې ډول نه و یو سپیشل او مقدس आवाज یو غږ یو نغمه و
رباب چې د پښتنو د موسیقي پالاتو کې د یو پاچا حیثیت لري د رباب د تاریخ په اړه په پیښور کې موسیقار ګلاب خان وایي چې رباب په لومړي ځل ترکی کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د ترکی څخه پاکستان ته ورغلی
ما چې کوم تاریخ لیدلې دی نو هغه دا دی چې زموږ مشران دا وایي چې رباب بیسیکلی د ترکش ایجاد ته تقریبا چې 1100 سال مخکې خی 1100 کال مخکې د دې ایجاد شوی دی په ترکی کې بیا دا انټر راغلی دی ایران ته د ایران نه بیا افغانستان ته انټر شوی دی اوس په دې وخت کې لکه ما ته دمره معلومات نشته چې دا کله دا شپ شوی دی د یو ملک نه بل ملک ته خو بیا چې کله افغانستان ته راغلی دی په افغانستان کې زمونږ چې کومه ربابي ګرانه ورته وایي ګوالیار ګرانه دا بیسیکلی د کندهار ګرانه وه نو دی خپل کړو رباب بیا په دې باندې پورا عبور حاصل کړو د افغانستان نه بیا پاکستان ته انټر شو او په پاکستان کې بیا پښتنو خپل کړو
رباب چې د پښتنو په موسیقي کې یو لوی ارزښت لري او د پښتنو د موسیقي په جنگلو دا په پیښور کې موسیقار نذیر ګل استاد وایي کله چې رباب د ترکی څخه د پښتنو سیمو ته ورغلی نو پښتنو په دې کې خپل ساس جوړ کړي چې اوس د پښتنو د موسیقي یو سیمبول جوړ شوی
افغانستان ته راغونو د پښتنو د خپل کلتوري او خپل کلچر ربا په جوړ کوي او خپل خانګ ګوره موسیقي خدا څنګه کنه چې موسیقي خود د موسیقي زبا بل د پښتنو د پښتو د موسیقي او خپل خانګ دی یو خپل ترنم دی نو دې اگر ربا په کې کم دی انداز د پښتنو او کلتور او کلچر په دې ربا کې را نه یې سو په دې ربا کې کې خود او دې ربا په هغه فضا وستا چې کم د پښتنو د کلتور د کلچر دا څه وشه نو دې دا ربا ځان ته کو دې پښتنو اوی دی پکې ټپ جوړه کا دی پکې شربې ته جوړه کا دی پکې جوړه کا بغا ته جوړه کا غزل پکې جوړ سره باپ لک دی خپل یو ځان تکو په ترانو کې استعمال کوی په جګړو کې استعمال کوی په مارچ کې استعمال کوی په ارشیس کې استعمال کوی رباب چې کوم دین دی په خپل ځان ته یو کلچر یو غزل جوړ غزان تا نو لکه دا چې نور خلق رباب وزي لك سنگا شغي پختانه غزي و پیخور وانا پختانه غزي نو داسي بيا شب نشع غلين لكم طبعا داسي هدي
دا چی رباب د سنا او سنگ جوړیږي په خبر کې د رباب جوړونکو حضرت شیر یې پاړه وایي
یره جی دا هم نه ست لرګي جوړو دا موږ هغه لرګي خوړو کنه او هغه موږ دې په ماشين کې لکه فایلی کوټو فی وو کنه او هغه کم نه نو موږ دل ترور نو په ترخصو په سرلو باندې موږ تشو جوړو دې په سوون نو باندې دا موږ څو سارتو کې ورک مال څو لکه خوري وړي راځه تا او جی لکه پورا سیز دی 29 سے کنا 29 انچ ہے 28 انچ ہے یا 27 انچ ہے لگا 25 پورا دی اگست دی او گدواڑی دی ہاں تا تھاو نہ ہوجی پلاسٹک دی سپا کے دی سیمان یا جی دا ہو لگا دنا ٹول تشی کنا لگا کاغذ پرن دا تشکو او بیا پدی بانی من لگا سرمن لگا اوپر انا کنا نو راگی پزریرا بانی بیا دا اگا واسطے دا گئی پئی ہوجی 19 سارا ٹول لگی بری پاکے گھٹی سو پاکے ساتاری اور اگر دیار میں چکن دی نہ نری تاور نہیں کہ ہو جی ادری تاور نری رستے مائی دی لگا زیرو او بام او کٹے دا ہو جی سٹر سنگ ول دیر دیر مشو کی لگا مکھ کا بجی بابا فنو کنے او لگا دی اس کی کم من شروع کری گا نا نو لگا سٹر سنگ اس طرح فنو مائی دیر مشو دی دا ہو تی خبر نہ من 12 کلومیٹر بار پہ کلی کی سٹر سنگ ور دوی گا نا ائی کی سب خپل وزرا کی لگا دا کار ہوما
نسیر گل استاد پ موسیقی کے درباب اہمیت پڑوائی رباب د دوی لپاره دومره ارزښت لري چې دغه بغیر دوی ته موسیقي نیمګړې ښکاری
چې رباب خو زموږ اصلي رباب خو راغلی دی تر کوله راغلی دی او افغانستان د چراغونو افغانستان کې بیا زموږ مشرانو بیا غوله راغوله باغې لګې پاکستان تر هغه سم رباب خو زموږ یو د کلچر د کلچر یو داسې هم سیز یو داسې یو سواز دی داسې دار باپ می نو پ بالکل میں پن کی کپ ریکارڈنگ کی کر ریڈیو کا ٹی وی کی کا ہر سی نو اگر میں پر رچونی اگر میں پن کی فن نی نو رباب کو زم خدا سے ساز دے چے دیر لکد سازو نے بادشاہ ویلی شی اور رباب چھ پیو تپکی نی چار بیٹھے نی مکے کی نی غزل کی نی بغتے کی نی لوبہ کی نی نسل کی نی نو اگر موسیقی بالکل نمگڑے گا نو رباب یو داسې سړی هغه زموږ د پښتنو د کلچر د کلتور د ثقافت یو ډېره لویه غټه لویه همه حصه ده
ګل احمد محبت وایي آریایانو به موسیقي سره ډېره مینه لرله د بودایي دورې دینی غونډې به له موسیقي څخه خالي نه وي زردشت به هم خپلو دینی چارو کې موسیقي ته ډېر ارزښت ورکو پختنو پاچاہانو بہم موسیقی تا پا دربار کی زی ورکو دا احمد شاہ بابا امیر شیر علی خان امیر عبدالرحمن خان او علی حضرت محمد ظاہر شاہ بابا دربار ہم پا موسیقی او سازنو بگرم وو نصیر گل استاز درباب دا پخانی استازانو پڑا وائی چی پخابا درباب غگون کو خپلا کلتوری موسیقی غگولا خوص نوی کل پا دے کے دیر بدلون راوستے دے
ضمیر استاد یاد کرما باغیر استاد برتا یاد کرما تاجی استاد بھائی یاد کرما بختیار استاد بھائی یاد کرنا ڈیری موڑی اور ڈیر اشت فنکاران آرٹسٹان رباب نواز رباب غبول اور ڈیر وہ ہم ماہران ہیں خود اللہ بخی اگئی مشوی دی اور نند سبا سے کم دے ان خبر کی پختونخوا کی ادا سے کسان شکا وہ سب خا غبول
بلخوا گل احمد محبت وائی پخابا موسیقی معیاری وا خوس زنی نوی موسیقارانو لیکوالانو او سندرغاڑو لوجے د پختنو موسیقی تا زیان رسیدلی دے
په پښتنو کې په خوا چې زما په یادښت باندې موږ لوی لوی اوسن درلودل په خوا کې موسیقي غږولو کې چې معیار وو په خوا ښه شعر وو ښه غږ او کلاسیک موسیقي وه خو اوس موسیقي له خپله معیاره پرېوتې ده شاه محمد استاد حواله ورکړې ده شاه ولي استاد ده چې زموږ بره پښتونخوا کې دی دارنګه هارون باچا دی
رباب نہ صرف د موسیقی یو آلہ دا بلکہ زنی سندرغاڑو پخپلو سندرو کے ہم رباب استائل دے
ڈچ وینا یہ خرسی گی داول
चिमिना ये फटेगी दामयना बेदार वो मा पल कच कोल बकर जाओ पल रबा पटंग बाबा गानरा लड़ जाओ शाजल मी बेदार वो मा काम खैर बटो लव मा पुख्तो पत बसा तो काम खैर बटो लव मन पुख्तो पत बसातम फल कच को बगर सो नुख पल कच को बगर सव पल रबा पटंग गो पल कच को बगर सव पल रबा पटंग गो
गुलाब खान वाई ल वक्त तेरे दो सरसरा दरबाब पल सास पखत में दो दे باید چې حکومت داسې ادارې جوړې کړي چېرته چې پښتانه د خپل نور کلتور په څیر خپل موسیقي او په خاصه توګه رباب ژوندی وساتي.
زه بیگم په یو ځای کې ناست وم، ما سره یو زمونږ یو مشر دی، پرنسپل صاحب دی، هغه بیگم ما سره دغه کوله چې یاره مطلب د رباب لپاره تاسو لږې هلې ځلې کوئ، دا خو دا سات ختمېږي او د دې لپاره اکیډمي پکار دي، د دې لپاره سکول پکار دي. ما ورته وویل چې یاره دا خو لکه مطلب یوازې زه خو یې نشم کولی، دا زما د وخت کار خو نه دی، ولې چې دې باندې ډېر زیات سرمایه باندېږي، خرچې پرې راځي. لکه زما د خپل ګورنمنټ نه دا ریکوست دی، دا خاص کوم ته مونږ ته داسې یو یو ذریعہ جوړه کی د اکیډمی لپاره یا د سکول لپاره چې زمونږ راتلونکی نسل دی هغه د دې ساز نه محروم پاتې نشي، او رباب چې هغې ته پته ولګي چې یاره رباب زمونږ ساز دی او رباب څه دی.
اوریدونکو، نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د رباب د تاریخ او د پښتنو په موسیقي کې د رباب د اهمیت په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډونکو مشین شمیره ده 00420222112. تر راتلونکي پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سر ترنا دستور راوڑا مکبر وینی دزڑا دشم دو وطن تراشا چشم لی در تپ سر ترنا دستور راوڑا مکبر وینی دزڑا ترنا دست نیا.